چې له تیر کال راهیسې د کندز د سپینزر شرکت د پنبې د تولید او پروسس فابریکې فعالیت پیل کړی دی. د چارواکو د معلوماتو له مخې نوموړې فابریکه پر کندز سربیره د تخار او بغلان ولایتونو کروندګرو څخه پنبه په ښه بیه پیری او له پروسس وروسته یې یو شمیر بهرنیو هیوادونو ته صادروي.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادې راډیو اورې. قدرمنو اوریدونکو، په دوهمه نیمایي کې 15 دقیقې اونیز بحث لرو. د دې بحث کوربه نوریاس نوری دی او موضوع یې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د اساسي قانون د جوړولو پلان دی. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه وکړي. دا غونډه د کابل د ماښام په 6:30 بجې پیلېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو یونامه پر ایکس شبکې لیکلی چې د یونامه مشره روزا اوتنبایوا به د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. تمه ده چې د دې غونډې ډیری بحثونه به په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت، په تیره د ښځو او نجونو د تعلیم او کار پر مسایلو متمرکز وي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د اقلیمي بدلون له کبله په افغانستان کې پاکو اوبو ته د خلکو لاسرسی ستونزمن شوی دی. د دې کمیټې د افغانستان څنګ نن پر ایکس شبکې لیکلی چې په افغانستان کې پر بشري ناوړه وضعیت سربیره د اقلیم د بدلون اغیز د دې هیواد په ډیرو سیمو کې څرګند شوی، نو ځکه په ځپل شویو سیمو کې کورنۍ د څښاک د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. ارمنستان وایي لکه چې آذربایجان پر ناګور نه قرباغ بشپړ کنټرول ټینګ کړی، په تیرو څو ورځو کې د دې غرنۍ سیمې له 10,000 زیات اوسیدونکو له خپلو مینو وتلي او ارمنستان ته تللي دي. د ارمنستان حکومت نن په یو بیان کې وویل چې دا جبري بې ځای شوي کسان د ارمنستان خاورې ته ننوتي دي. آذربایجاني ځواکونو تیرونې په ناګور نه قرباغ کې د چټکو عملیاتو په ترڅ کې سیمه ییز ځواکونه وځپل او د سیمې کنټرول یې ترلاسه کړ. پولندی کارپوهانو تایید کړی ده چې هغه توغندی چې په 13 نوومبر میاشت کې د غلو دانو پر یو ګودام ولګید د اوکراین لخوا توغول شوی و. د ناتو په غړي پولند کې د دې توغندي لګیدو دا ویره زیاته کړه چې د دې تړون د ګډې دفاع د مادې له فعالېدو سره ښایي د اوکراین جګړه پراخه شي. خو هغه مهال وارسا او ناتو ویل چې دوی باور لري دا د اوکراین تیروتنه وه. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د 2023 کال په نړیوال جام کې د ګډون لپاره هند ته رسیدلې ده. کرکټ بورډ په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې افغان لوبډله بیګا د هند د کیرالا یالات تریوانانتاپرام ښار ته رسیدلې. د بیان له مخې ملي لوبډله به خپله لومړنۍ تمریناتي لوبه د راروانې جمعې په ورځ له جنوبي افریقا سره وکړي او دوهمه تمریناتي لوبه به راتلونکې اونۍ د سه شنبه په ورځ له سریلانکا سره وي. د کرکټ د نړیوال جام لوبې د اکتوبر په 15 د انګلستان او نیوزیلند د ټیمونو ترمنځ په لوبه پیلېږي.
مختنی کابینه کې صرف
50%
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د 25 دقیقې بحث ته مو زنوري نوري هر کلی کوم. نن په افغانستان کې د اساسي قانون پر موضوع خبرې کوو. د طالبانو د حکومت سترې محکمې تېرونه اعلان وکړ چې د اساسي قانون پر جوړولو یې کار پیل کړی دی. د 2023 کال په دوبی کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته دوی اعلان وکړ چې د 1948 کال د اساسي قانون څخه به کار اخلي. خو تیر کال د طالبانو مشر وویل چې دغه قانون هم له شریعت سره اړخ نه لګوي او د هغه تطبیق لغوه وکړ. په تیرو څو باندې دوه کلونو کې چې طالبان واک ته رسیدلي دي، په دې اړه چې طالبان له کوم اساسي قانون یا نورو مدني یا جزایي قوانینو کار اخلي او ابهام موجود دی. که څنګه طالبان وایي چې د شریعت له مخې فیصلې کوي، خو په دې برخه کې تر اوسه یوه خلا موجوده ده. د تیر حکومت اساسي قانون چې په 2004 میلادي کال کې د لوی جرګې لخوا تصویب شو، د دې حکومت په نږدې 40 کلنه دوره کې د ټولو قوانینو اساسو. نن په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې د اساسي قانون د جوړېدو مراحل کوم دي، تصویب او منځپانه څه ډول شرایطو ته اړتیا لري، او آیا له شریعت څخه د طالبانو تفسیر ته په پام په نوي جوړېدونکي اساسي قانون کې به د افغانستان د وګړو په تېره د ښځو ټول حقونه رعایت شي او که نه. پر دې او ځینو نورو اړخونو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو.
د حقوقي چارو په او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پخوانی استاد نصر الله ستانکزی مودي خبرونه ته دعوت کړی د غراز د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مشر عبدالسبحان مصباح هم را سره وصل شوی دی. لومړی به ستانکزی صاحب تاسو ته درشو خبرونه ته ښه راغلاست. که راته ووایئ چې دغه اوسنی وضعیت کې چې د طالبانو سره محکمې اعلان کړی چې د اساسي قانون پر جوړولو یې کار پیل کړی دی، ستاسو په نظر شرایطو ته په پام سره آیا دا پروسه به یو ستونزمن نه وي؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، محترم صبحان ته او درنو اورېدونکو ته. باید عرض وکړم چې د قوانینو جوړول دپاره معمولا ظروف او شرایط پکار دي. د قانون جوړولو لپاره په حقوق او علم کې پنځه عناصر په نظر کې نیول کېږي چې هغه اعتقادي یا دیني عنصر ده، ټولنیز عنصر ده، اقتصادي عنصر ده، اقتصادي عنصر ده، او همدارنګه اخلاقي عنصر ده. بنان دې ته پام درلودلو سره یو جهته، او له بلې جهته دا ده چې د قوانینو جوړونې په لحاظ اساسي قانون جوړونه او د نورو قوانینو جوړونه سره متفاوته ده. په دې معنا چې اساسي قانون جوړونې لپاره ځانګړي او خاص تشریفات وجود لري چې نورو قوانینو لپاره وجود نه لري. اولینه مسله دا ده چې کومه مرجع، کوم با صلاحیت مرجع تصمیم نیسي چې قانون جوړوي او د څه ضرورتونو پر مبنای جوړوي؟ یعنې هغې ته باید هم تاریخي، هم حقوقي او هم سیاسي ډېر مواجع دلایل وجود ولري چې قانون جوړیږي. متاسفانه په افغانستان کښې تېرو سلو کلو کښې یو هغه شی چې د قانون د حاکمیت لپاره په عمل کې ستونزه رابرسېره کړې وه د اساسي قوانینو زر زر بدلېدلو. موږ په تېرو سلو کلو کښې اته اساسي قوانین عملا په اصطلاح تجربه کړي دي افغانستان، چې دا په دنیا کښې کمساری ده. په دې معنا چې ډېر زر زر قانون تبدیل شوی دا په داسې حال کښې ده چې د قانون یو لوی خصوصیت د هغې استثمار یا استمرار یا دوام ده، چې هغه باید دوام پیدا کړي. هر څومره چې قانون دوام پیدا کړي هومره د قانون اعتبار زیاتېږي، خلکو سره عادت کوي، او له بلې خوا نه د خلکو د فرهنګ تبدیلي ده. په نهایت کې خلک بیا د قانون نه دفاع کوي. په افغانستان کښې په تېرو سلو کلو کښې یا په ذوقي لحاظ یا په ایدیولوژیک لحاظ یا هم د سیاسي هدفونو په خاطر قوانین زل زل بدل شوي، په خصوص اساسي قانون. نو ما عرض وکړه چې د اساسي قانون دپاره ځانګړي تشریفات وجود لري. په دې معنا چې په اول سر کښې هغې ته د تصویت کمیټه جوړېږي، چې په تصویت کمیټې کښې معمولا لوی متخصصین په تېره بیا د اساسي حقوقو متخصصین سره راغونډېږي. ورپسې کله چې دا مسوده جوړېږي، دا د عامه نظر غوښتنې لپاره په معتبره مطبوعاتو وسایلو کښې نشرېږي او د خلکو نظریات پکښې راغوښتل کېږي. تر هغه وروسته بله کمیټه جوړېږي چې هغه د تدقیق کمیټه ګڼل کېږي، د اساسي قانون تدقیقوي. بله مرحله د تصویت مرحله ده. معمولا په دنیا کښې اساسي قوانین د مؤسسانو د مجلس یا په عربي ژبه د مبعوثانو مجلس یا د موږ په حقوقي نظام کښې د لویې جرګې د طریقه تصویبېږي او بیا وروسته توشیح کېږي، او حتی په ځینو هېوادو کښې د توشیح په پړاو نه در انفاظ یا د اشیا تر مرحلې پورې یو واټن په نظر کښې نیول کېږي. زه فکر کوم اولین نیوکه چې په دې ارتباط وجود لري، ستره محکمه معمولا په دنیا کښې قوانین نه وضع کوي. معمولا د قانون مسوده د متخصصین له خوا جوړېږي، او هغه د یو باصلاحیت مرجع له خوا دا کمیټه توضیح کړي تر هغو مسوده جوړېږي. یو مشکل دا ده، او بل مشکل دا ده چې متاسفانه چې باید ووایم چې په افغانستان په سلو کلو کښې ایدیولوژیکو قوانینو یا حتی کافي قوانینو په افغانستان کښې نتیجه هم نه ده ورکړې.
بله ستانکزی صاحب، ډېره مننه تاسو سره چې مخکې ما خبرې کړې وې. ډېر وخت مو نه درلوده، که مو غوښتې وي دوه درې دقیقې نور هم راسره پاتې کېدای شي، که نه له تاسو یوه دنیا مننه. مننه. بله، د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیه مشر عبدالسبحان مصباح، تاسو ته هم خیر اغلاست وایو. ستانیز صاحب په خپلو څرګندونو کې د اساسي قانون د ترتیب، تصویب او نورو مراحلو باندې رڼا واچوله، او دا چې په کومو شرایطو کې باید یو اساسي قانون تدوینېږي خبرې وکړلې. دغه اوسنیو شرایطو ته په پام چې د طالبانو حکومت مشروعیت تر پوښتنې لاندې دی، هم په کور دننه او هم په نړیواله سطح، تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، او دغه راز قوانین هم تر اوسه مبهم دي چې په کومو قوانینو پر اساس باندې دوی حکومتي او نورې چارې مخته وړي. تاسو څه فکر کوئ چې د اساسي قانون د جوړېدو شرایط اوس مساعد دي؟
ډیره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو دروند استاد ستانګزی صاحب کې چیرته تشریف لري، او په زمين کې اوریدونکو ته سلامونه منې کې هیلې وړاندې کوم. ډیره مهمه مسله د اساسي قانون د جوړونې لپاره د خلکو د ارادي موضوع ده چې په شفافه توګه رامنځته شي. په تخنیکی لحاظ باندې استاد محترم موارد ډیر ښه تشریح کړل. مهمه مسله دا ده چې کله چې منګه د اساسي قانون بحث کوو، په خپل تعریف د اساسي قانون په ټوله کې فلسفه د اساسي قانون داده چې کله چې دغه تصویب مرحله راځي، د لوی جرګې موضوع راځي، د لوی جرګې تعریف په دې معنی ده چې د خلکو د افغانستان د ولس په واسطه باندې دا کار رامنځته شي. ځکه د اساسي قانون یو خصوصیت هم داده چې هغه یا پټولا کې هغه عمده موارد لکه د دولت چارې، د وګړو اساسي حقوق، د درېګونو قواو د تفکیک اساسي نهادونو، د ادارې د ملي حاکمیت چې سره کم باید په نظر کې ونیول شي، او د تاوارت دغه ټول موارد چې په دغه وسنی د 1922 اساسي قانون کې په 1922 ماده کې رانغښتې دي، دا ټول هغه موارد دي چې د خلکو د اراده نه پرته نه پلی کېدای شي، او نه هم هغه اصلي هدف چې خلک باید ترلاسه کړي نکېږي. نو مشروعیت یو حتمی موضوع ده، او دغه د مشروعیت مسله هم د اندغ میکانیزم پر بنسټ رامنځته کیږي. دغه ستونزه چې نن سبا طالبان سره مخامخ دي چې واقعا دوی مشروعیت نه لري، یعنی له هیڅ میکانیزم نه دوی نه دی راوتی، هغه اندغه لوی جرګه ده چې د لوی جرګې کې خلک راټول شي، اساسي قانون جوړ شي، په اساسي قانون کې ملي سطح مشروعیت، او د دې ترڅنګ په نړیواله سطح باندې د رسمیت پیژندلو، د بهرني سیاست تنظیمولو، او د تورته دغه ټول ستونزې د هندغه میکانیزم پر بنسټ باندې راحلېدای شي.
مننه. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات هم را سره وصل شوی دی. سادات صاحب، تاسو هم خبرونه ته خره غلاست. وګ د دواړو ملمنو په خبرو کې د خبرې تور رسیدو چې اوس هغه شرایط د طالبان حکومت نشي رمسته کولای چې اساسي قانون جوړ شي. مشروعیت موضوع تر ډیره تر بحث لاندې ده. څه کول پکار دي د طالبان حکومت؟ یو هیواد بیل اساسي قانون هم نشي کولای خپل چارې مخته یوسي. آیا په اساسي قانون باندې کار پیل کړی، او که اول د خپل داخلي او نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړي؟
مننه. اول سلامونه تاسو ته، دروند حقوق پو مصباح صاحب ته، او دروند پوهان صاحب تانیزی ته سلامونه او احترام وړاندې کوم، او همدارنګه قدرمن اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. اصلي مشکل دا ده چې په اوس وخت کې په دا دوه کاله افغانستان د دوه لوی بحران سره مخامخ ده. یو لوی بحران حقوقي بحران ده په افغانستان کې، ځکه چې متاسفانه د افغانستان اساسي قانون سرنوشت معلوم نه ده، او همچنان استمرار د قوانین موضوع دست گنگ و لاینحل پاتې شوی ده. او بل مسله د مشروعیت مسله ده. په همدې خاطر ډیر ضرور ده چې په افغانستان کې باید قانون اساسی را منځته شي. قانون اساسی بحران حقوقی مهار کوي، او د مشروعیت لپاره لار اواروي. مشروعیت معنی داده چې مشروعیت د نن په افغانستان کې موجود دی، یعنی مشروعیت د افغانستان د خلکو رای، د افغانستان د خلکو اراده سرګندول د ته مشروعیت واري. په همدې خاطر ډیر ضرور ده چې قانون اساسی را منځته شي، او قانون اساسی لار امواروي چې په افغانستان کې د مشروعیت بوران الشي. په همدې خاطر د قانون اساسي وثیقه ملي ده، یعنی قانون اساسي
ساده صاحب خبر اندل ته چې مخکې ستانیزی صاحب ورته اشاره وکړل چې هغه شرایط چې د قانون د جوړولو لپاره هغه مختلف پروسو نه دی باید اساسي قانون تیر شي، د مختلف پروسو یادونه وکړل. دغه شرایط ستاسو په نظر د طالبانو په واکمنۍ کې د اساسي قانون، د نوي اساسي قانون د تدوین لپاره مساعد دي؟
خبره په دا کې ده چې کدوی غواړي، د ما په نظر لکه مبهم او مشکوک راځي دا مسئله، ځکه چې د قانون اساسي تثبیت کار د ستر محکمې وظیفه نه ده. که طالبان غواړي چې خپل قدرت، خپل اداره، خپل دفکتو حکومت امارت ته مشروعیت ورکړي، یو څه آماده کړي د قانون اساسي په نوم، دا د افغانستان بحران حقوقي او مشروعیت جنجال النکوی. په همدې خاطر دا ډیر ضرور ده. اصلي مشکل د افغانستان فقدان دولت ملي ده. په افغانستان کې باید یو قوي مقتدر ملي دولت رامنځته شي. د دې دولت اساسي بنه قانون اساسي ده، یعنی په همدې خاطر قانون اساسی دی او ملي وثیقه پایس د ملي پرسته باید مطرح شي.
مننه استمیزه سب رازو ده تیر دغه اساسی قانون چې د بنل موافقه وروسته تیر حکومت په وخت کې رامنځته شو، د بند موافقه په اساس باندې موقته اداره رامنځته شو، موقته اداره انتقالی اداره، او بلخره یو کمیټه وټاکل شو په اساسی قانون باندې کار وکړ. 2004 کال کې د اساسی قانون لوی جرګې دغه قانون تصویب کړ، مختلف مرحله نووت. تاسو مخکې یادونه وکړله که دې ته نظر واچو چې په اوسنی دغه میکانیزم یا چوکاټ کې چې د طالبانو حکومت ده او د طالبانو تیر واکمنۍ ته په پام، دوی په څه ډول غواړي چې اساسي قانون تدوین کړي؟ او په وروستیو کې د ولایتونو په سطحه د دینی عالمانو د شوراګانو د جوړولو کار چټک کړی دی. ډېرو ولایتونو ته د دینی عالمانو شوراګانې ټاکي او دا به وایي چې مشورې ورکوي. فکر نه کوي چې دوی بل همدغه شوراګانو څخه په استفاده سره سبا ورځ که چیرې غواړي اساسي قانون باندې رایه واخلي، دینی عالمانو شوراګانې به دوی ته د نوي اساسي قانون په اړه چې تدوین شي یا نه شي رایه کاروي؟
په دې اړه زه معلومات نه لرم چې دوی په څه میکانیزم باندې دا قانون جوړوي. نو یو هغه شی چې زه عرض کوم
یو شای می گفته چې ستانیزه صاحب یادونه می کوله چې په ډیرو هیوادونو کې یا ریفرندوم په اساس باندې اساسي قانون هغه کیږي، په افغانستان کې د لوی جرګې په اساس، په ډیرو کې هم د پارلمانونو له لارې.
اکثرا په دنیا کې د اساسي قوانینو د تصویب لپاره ځانګړي میکانیزمونه وجود لري. کله کله د تاسو فرمیده ریفرندوم چې اکثرا په تعدیل کې مطرح کیږي، اما راوه په دې چې زه په دې باور یم چې که چېرې د مشورو پر مبنا قانون جوړ شي، دا نه بیا اساسي قانون نه دی. یعنی هغه تعریف چې دنیا او د حقوق علم اساسي قانون ته ورکوي، دا نه بیا اساسي قانون نه ده. له بلې خوا له بل ټکي ته باید په پام واچوو چې اساسي قانون که چېرې ایدیولوژیک او د یو فکر زیږنده وي، هغه په یقیني ډول ټوله ټولنه نه شي رهبري کولی. بلان زما عقیده دا ده چې د اساسي قانون د جوړولو لپاره موږ باید بینالمللي معیارونه په نظر کې ونیسو. که چېرې هغه بینالمللي معیارونه په نظر کې ونه نیول شي، ګورئ په اساسي قانون کې د دولت بڼه، د دولت سیاسي رژیم، اقتصادي جوړښت، د قواوو د تفکیک مسله، د قواوو ارتباط له یو بل سره، د خلکو حقوق مکلفتونه او د دولت وظایف، دا ټول په اساسي قانون کې پام کې نیول کېږي. اول زما له نظره طالبان حکومت باید ځان تعریف کړي چې دا څه رقم حکومت ده، چې تر هغو دا صلاحیت پیدا کړي چې بیا د اساسي قانون دپاره حداقل هغه کمیټه چې په بینالمللي معیارو باندې په ځینې معیارو باندې ولاړ کمیټه یې هغه دعوت کړي په اساسي قانون باندې بحث وکړي. اساسي قانون د سترې محکمې لکه چې ما مخکې عرض وکړ او صدات صاحب ورته اشاره وکړه په خپلو خبرو کې، دا د سترې محکمې یا د څو ځانګړو کسانو صلاحیت نه ده. ګورې کله تاسو د قانون اساسي قانون تصویب کمیټه جوړېږي، په هغې کې د مختلفو سکتورونو متخصصین اونه راضی اقتصادانان راضی، پوهنپوهان راضی، حقوقدانان راضی، تخنیکی کسان راضی، در دلوی دار انشاءو جوریگی نیده پر چوکات فعالیت که دا یو لایحه یو عادی مقرر نده چه یو قضایی یا یو عادی عدلی ارگان پرده بنده لاز پوری که واساسی کارم جوریگی.
بله من نه سنگزه سب مصباح سب ده
تاسو نه اجازه واخلم تاسو واو گوم شان و اوریدم گوت خلاخت و خدا سوال
کور ودان سنگزه سب یو دنیا من نه چپ دی بس که مرسره گرون وکر مصباح سب تاسو در زوده اساسی قانون ده تیر ده حکومت اساسی قانون پا دوهمه ماده که رغلی دی چه ده افغانستان اسلامی جمهوریت دین مقدس اسلام دی او په دریم ماده کې ویل شوی دی چې هیڅ قانون نشي جوړیدلې هغه چې د اسلام سره په ټکر کې وي، باید اسلام مطابق قوانین وي. د دغه اساسي قانون یا د مخکنیو اساسي قوانینو د 1948 کال چې جوړ شوی او د دغه قوانینو یا دغه قوانینو له مفاد څخه ولې باید استفاده ونه شي، څه مشکل دغه قوانینو سره موجود دی؟
ګورې زه خو دا وایم چې د دغه اساسي قانون ملغا کېدل په خپله د طالبانو ډېره ستره تېروتنه وله، په دې چې موږ په سیستم کې هیڅ مشکل نه درلوده، که هر څه ول په عمل کارت کې و، که فساد و، که د قانون نه حکم کېده، که په مساوي توګه نه پلی کېده، یا هره ستونزه چې وله که په جمهوریت کې وه یا که په دې تېرو نظامونو کې وله، هغه د خلکو او د عملونو په واسطه باندې وه. دا په داسې حال کې ده چې د 1902 کال نه را په دې خوا چې د امان الله خان په وخت کې د اساسي قانون چې د نظام نامې تر عنوان لاندې رامنځته شو، له هغه وخت نه تر 1902 کال پورې دا ټول اکثر مواد د قوانینو د خلکو د ښېګڼې پر بنسټ باندې وده. هغه کې داسې میکانیزمونه ول چې د منګه ستونزې راحلولې. نو اوس د 1902 کال اساسي قانون خو بیا په دې ډېر ښه و چې هغه کې ډېرو پوپو کسانو کار وکړه، کمیټې هغه مراحل ډېر په شفافه توګه مخته ولاړ، نړیوال متخصصینو پکې وله او ټول ستانداردونه وله. او دغه اصل چې دوی مثلا دا د خلک د ناپوهۍ له وجې نه داسې وایي چې اساسي قانون د شریعت سره یا د اسلام سره په ټکر کې ده، په افغانستان کې هیڅ قانون امکان نه لري چې له شریعت سره په ټکر کې شي، ځکه دا خلک له پخوا مسلمانان ول او هر هغه اصل او د اسلام په باره کې دومره معلومات لري چې هغه خو بد حلال او حرام خصوصا په دغه ټو مسایلو کې باندې پوي شي. نو د 1902 کال اساسي قانون کې د سه هیڅ مورد نشته چې هغه د شریعت سره په ټکر کې ووسی، نو فقط مشکل دا ده چې د ناپوهۍ له وجې نه یا هم دا چې کوم بل پلان لري طالبان، کوم بل برنامه لري، کوم پرته لغې نه دوی په هغه جنگي لحاظ باندې خوله مخته ولاړل، حاکمیت یې په هر رقم چې و په زور یې ونیوه، خو په حقوقی لحاظ باندې ډیر بیرته پاتې دي، ډیر سخت تاوان ورسوه افغانستان حقوقی د اصل کلن نظام ته، خصوصا په دغه دوو کلونو کې، ځکه چې دوی د قوانین پریښودل او خپل په ذهن باندې کار کوي، شریعت خو په هغه رقم چې لازمه ده دوی نشي تطبیقولی، نو دغه ستونزو سره مخامخ شوي دي.
مننه ساده صاحب، تاسو څه فکر کوئ که اوس طالبانو د نوي اساسي قانون په جوړولو باندې کار پیل کړی دی، ستاسو په نظر دا به څومره وخت ونیسي چې دوی خپل نوی اساسي قانون جوړ کړي؟ او بله موضوع دا چې په مخکینی قانون کې د بشري حقونو ته درناوی د نړیوالو میثاقونو د نړیوالو کنوانسیونونو پر اساس باندې هم تعریف شوی و، آیا دا هم هغه ټکی دی چې طالبان ورسره جوړ نه دي؟
متاسفانه زه معلومات نه لرم چې طالبان څه پلان لري، څه غواړي، دا ماته ډېر مشکل ده چې ابراز نظر وکړم. مګر اصلي مسله دا ده چې هر سند ته موږ نشو کولی چې قانون اساسي وایو. قانون اساسي وثیقه ملي ده، قدرت سیاسي تعریفوي. اصلي مزلت په افغانستان کې اصلي مشکل د حاکمیت ملي مسله ده. د طالبان راتګ د غلبې په حیث، د هغوی په قول د تغلب پر بنیاد قدرت سیاسی هغه کړی ده طالبان. په همدې خاطر دا ډیر اصلي موزله داده چې حاکمیت ملی باید اعمال شي، تمثیل شي. حاکمیت ملی د خلکو اراده ده، یعنی د خلکو اراده باید تمثیل شي. طالبانو باید دا مسله فیصله کی د خپل په منځ کې د رهبری په کچه کې باید دا موضوع سرګرد شي چې دوی باید د خلکو نه خلکو ته مراجعه وکړي او د خلکو نه مشروعیت واخلي. او بل مسله په قانون اساسي کې، قانون اساسي خو قدرت باید تعریف کی، قدرت باید تقسیم کی، قدرت باید تنظیم کی، تفکیک کی قوای ثلاثه. او اصلی مسئله حقوق او آزادی د خلکو باید په قانون اساسی کی تسجیل شي. او اصلی مسئله چې تاسو پختنه وکړ دغه د التزام، رعایت او احترام د منشور ملل متحد او هغه میثاقونه او کنوانسیونونه چې افغانستان پکې الحاق کرده ده باید په قانون اساسی کې مسجل شي چې افغانستان منشور ملل متحد او دا میثاقونه ته احترام لري او د نن په افغانستان کې رعایت کوي. دا اصلي مسله ده چې قانون اساسی دی او پل پاس افغانستان د جامعې بین المللي سره وصل کوي، ارتباط تامین کوي.
مننه صدا صاحب. مس بس ډیر وخت نه لرو، یو دوه دقیقې وخت لرو. تاسو څه فکر کوئ طالبان ته څه کول پکار دي؟ لومړی اساسي قانون که لومړی کورنۍ او نړیوال مشروعیت ترلاسه کول؟
طبعا مشروعیت او شفافیت چې نو سي د اساسي قانون خو د درنو ملمنو ټول مسائل واضح کړل، امکان نه لري. خو د مشروعیت لپاره د زمینی برابرول د اساسي قانون پر بنسټ رامنځته کیږي. په مشروعیت کې مهمه مسله د قدرت د انتقال او د سیاسي قدرت د ویش موضوع ده چې عام وګړي په سیاسي قدرت کې نقش ولري او دغه مسله بیا مشروعیت رامنځته کوي. نو یو ورځل د اساسي قانون کې میکانیزم، ځکه په تېر نظام کې خو بحث دا و چې په څلورمه ماده کې دا راغلی و چې ملي حاکمیت خلکو پورې اړه لري او خلک په مستقیم او غیر مستقیم اعمالوي. بیا په درې دېرشمې ماده کې د اساسي حق پر عنوان باندې د رایې او د انتخاب کولو حق ورکړل شوی او میکانیزم و کمیسیونونه د انتخاباتو دا مسله ټوله را تنظیم کړې وله. اوس باید دغه موارد اول په ملي وثیقه کې مشخصه شي، هغه مسیر مشخصه شي، د همدغه پر بنسټ باندې بیا د ملي مشروعیت مسله را مطرح کیږي. نو تر څو چې اساسي قانون رامنځته نه شي، ملي مشروعیت لپاره خو میکانیزم باید لازمه ده. اوس دلته میکانیزم نشته ده. نو اساسي قانون د جوړ شي، ملي د جوړ شي، د سترې محکمې په واسطه نه، د یو څو کسانو په واسطه نه، کمیټې د تدوین د جوړ شي، تدقیق شي، هغه د عامو خلکو ته په نظر کې ورکړل شي، نړیوال معیارونه په نظر کې ونیول شي، له هغې نه د وروسته د لویه جرګه راټوله شي. دا ټول امکان لري که دوی اراده ولري سیاسي د دې لپاره چې یو صحیح اساسي قانون وسي، هر څه امکان لري. فقط زمینه درته مساعده کی او دغه بهترین فرصت ته د افغانستان لپاره چې د اساسي قانون پر بنسټ باندې د دوی باندې هم دغه تور لري شي، چې د نه مشروعیت تور ترې لري شي او ټول ستونزې را حل شي.
ډیره مننه کورودان د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مشر عبدالسبحان مصبا، د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس امیر عبدالواحد سادات او دغه راز د حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پخوانی استاد نصرالله ستانکزی چې په دې بحث کې مو سره ګډون وکړ. نن مو په افغانستان کې د اساسي قانون پر موضوع خبرې وکړې.
پیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم پلار تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم باغوان مستر گیڑندوی چتا گلو تا کتلی دی بیگا مستا پغم